السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې ده. خبرونه مو یو ساعت ده. اوري چې د افغانستان ولسمشر وي د هیواد سیاسي خپلواکي امان الله خان واخیسته. اقتصادي خپلواکي باید موږ پر صنعتي پارکونو د پانګونې د لارې ترلاسه کړو. په څو ولایتونو کې امنیتي مسایل هم څېړو، خو تر خبرونو وروسته خبرونه له فریبا ظاهر څخه.
په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني وایي د افغانستان سیاسي او اقتصادي ازادۍ دواړې د دغه هیواد د راتلونکي لپاره د اهمیت وړ دي. ولسي جرګه وایي د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژۍ ځنډ د تروریزم لپاره زمینه برابروي، او د روسیې پوځ وایي په پام کې لري د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره ګډ پوځي تمرینونه وکړي. د خبرونو تفصیل، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان سیاسي او اقتصادي ازادۍ دواړې د دغه هیواد راتلونکي لپاره د اهمیت وړ دي. ښاغلی غنی نن په هرات کې د نساجۍ د یوې فابریکې د پرانستلو پر مهال دا خبره وکړه.
دو مسلې بنیادی سرنوشت افغانستان دوباره به هم گیری می
د وی دوی اساسي مسله د افغانستان برخلیک بیا هم سره تړي. یو سیاسي ازادي ده چې د افغانستان د ملي اتل امیر احمد الله خان په توره ترلاسه سو، او بل اقتصادي ازادي ده چې نن د افغانستان په صنعتي پارکونو کې د پنګونې لالارې بیا پیلېږي.
د پارک صنعتي افغانستان دوباره آغاز می
ټاکل سوی. شغلی غنی په 201 ظفر قول اردو کې هغه بیرغ افتتاح کړی چې سباند 1,000,000 کسانو د دولت د پروګرامونو د ملاتړ په هدف لاسلیکونه پرې کړي دي، او په هرات کې به د افغانستان د خپلواکۍ د 90 کلیزې په مناسبت مراسمو کې هم ګډون وکړي. په پام کې د ولسمشر په دغو مراسمو کې ویناوې هم وکړي. نن د اسد 23مه د برېټانیا د وخت له امپراتوري څخه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته لاسته راوړلو له 90 کلیزې سره برابره ده. د افغانستان د ولسی جرګې دری پلاوی وایي د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د ستراتیژۍ په اعلان کې ځنډ به د تروریستانو ملاتړ ته لا نور فرصت برابر کړي. د دغې جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
باید د امریکا د اتحاد اولویت ورکړي ترڅو پورې دغه مشکل د افغانستان بلکې له منطقې نه او که چېرته څومره ځنډ ورکړي هماغومره تروریزم پیاوړی کړي.
تماوی چې د افغانستان لپاره د امریکا ستراتیژي د جمعې په ورځ اورستې سي، خو سپینې مڼې ویلې چې د امریکا ولسمشر د افغانستان په اړه د خپلو سلاکارانو د بیلابیلو وړاندیزونو تر ارزونې وروسته بیا هم ونه توانېد افغانستان ته د نورو سرتیرو د لېږلو په اړه پریکړه وکړي. د سپینې مڼې ویاندې سارا ساندرز خبریالانو ته وویل چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره ورځ په کمپ ډیوید کې له خپلو سلاکارانو سره د خبرو پر مهال پر هغې ستراتیژۍ تمرکز وکړ چې په جنوبي اسیا کې د امریکا د ګټو دفاع وکړي. هغې زیاته کړه ولسمشر بیلابیل انتخابونه او ارزوی، او په یو مناسب وخت کې به خپله پریکړه د امریکا خلکو، متحدینو او شریکانو ته اعلان کړي. د بلخ په چمتال ولسوالۍ کې نن د والي عطا محمد نور په مشرۍ د طالبانو په وړاندې تصفیوي عملیات پیل سوه. د بلخ د والي ویان منیر فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د چمتال ولسوالۍ پر ځینو برخو پوځي بریدونه کړي او یو شمېر سیمې یې په واک تر واک لاندې راوستي دي. د شغلی فرهاد په خبره د دغو سیمو د بیرته نیولو په هدف په خپله د والي په مشرۍ عملیات نن غرمه پیل سوه. د ابوظبي پراختیایي بنسټ په افغانستان کې د 300 پراختیایي پروژو لپاره 300,000,000 ډالر ځانګړي کړي دي. د عربي متحده اماراتو د راپور له مخې د افغانستان لپاره د ابوظبي د مرستې او پور اندازه 1.2 میلیارد درهم دي چې څه باندې 315,000,000 ډالر کېږي. دغه پیسې د دې هیواد د حکومت مرسته ده چې په افغانستان کې د کرنې، انرژي، ترانسپورټ، صنعت، روغتیا او نورو ټولنیزو خدماتو په برخه کې لګول کېږي. د روسیې پوځ وایي په پام کې لري د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره ګډ پوځي تمرینونه وکړي. د روسیې چارواکو په خبره دغه تمرینونه هغه ګواښونو ته غبرګون دی چې د افغانستان له جګړو سرچینه اخلي. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو تېره ورځ د دغه هیواد له پوځي قمندانانو سره د لیدو پر مهال وویل چې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ موجود بحران د منځنۍ اسیا ثبات ته ګواښ پېښولی سي. د نوموړي په خبره روسیه د همدې کال په وروستیو میاشتو کې له قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان سره خپل ګډ پوځي تمرینونه کوي. روسیا په قرغزستان او تاجکستان کې پوځي اډې لري. زموږ ژغله ازادي راډیو اوري. د پاکستان ډېر شمېر خلک د هغې جرمني راهبې د جنازې په دولتي مراسمو کې ګډون وکړ چې په پاکستان کې مړه سوې ده. رود فاو د خپل ژوند ډېره برخه په پاکستان کې جزام ناروغي د لمنځه وړلو په برخه کې مرسته کړې ده. او اتیا کلن فاو د اگست پر لسمه نیټه د کراچۍ ښار په وروختون کې مړ شو. نوموړی په 1980 میلادي کال کې پاکستان ته تللی او په هغه هیواد کې د جزام مرض په وړاندې د مبارزې لپاره 155 مرکزونه جوړ کړل. د دغې مېرمنې د جنازې په مراسمو کې چې د دولت لخوا ترسره شول، د پاکستان سیاستوال، پوځي چارواکو، د مدني ټولنو غړو او د هغې سلګونو نور پلویانو ګډون کړی و. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان څخه په کلکه وغوښتل چې د جرمنی په انتخاباتو کې مداخله ونه کړي. اردوغان د اګست په 13مه په جرمنی کې هغه ترکان چې د رای ورکولو حق لري او شمیر یې شاوخوا 1 میلیون ته رسیږي وهڅول چې د مرکل کریسچن دیموکرات اتحاد، د جرمنی سوسیال دیموکرات ګوند او د دغه هیواد بل مهم ګوند زرغون ته د سپتمبر د 23مې نیټې په انتخاباتو کې رایې ورنه کړي. خو د جرمنی صدر اعظم دا خبره رد کړې او ویلې چې موږ به د ولسمشر اردوغان په ګډون چاته اجازه ورنکړو چې د جرمنانو په چارو کې مداخله وکړي. او د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر جیم ماتیس روانونه اوکراین ته ځي. د بلته د اوکراین د ولسمشر پترو پروشینکو او د اوکراین له دفاع وزیر سره وکړي او ځینې نوي دفاعي تړونونه به هم لاسلیک کړي. د خبرونو پای
د ازادي رادیو ده. افغانستان ولسمشر وای د هیواد سیاسي خپلواکي امان الله خان واخیسته اقتصادي خپلواکي به پر صنعتي پارکونو د پنګونې د لارې پیلوو.
ازادي اقتصادي را با سرمایه گذاري د پارک صنعتي افغانستان دوباره آغاز بي.
کابل شاریان د افغانستان د خپلواکي د بیرته اخیستلو اتنوي مکلیزه د تلپاتې سولې دراتلو په هیله ولمنځله. ننګرهار کې د غازی امان الله خان پر مزار د ګلونو ګډې په ایښولو سره د خپلواکۍ د بیا ګټلو جشن پیل شو.
زمونږ ولس او زمونږ خلک په دغه ملي جشن کې او په دغه ملي خوشحالۍ کې برخه اخلي.
د ولس جرګې اداري هیات وایي د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د ستراتیژي په اعلان کې ځن له تروریزم سره مرسته کوي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت درې ولسوالۍ د سقوط له خطر څخه ژغورل سوي.
اوی او سلوال تر هغه ډول سوالانو تر څو چې پښې کې وژل شوی دي ګن شمیر ته ځان دي.
د 19 پروګرامونو د خبرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلې سي حقیقت څه دی او تاندې څنګه. د افغانستان ولسمشر وای د هیواد سیاسي خپلواکي غازی امان الله خان واخیسته اقتصادي خپلواکي موج پر صنعتي پارکونو د پنګونې لالارې پیلوه. محمد اشرف غنی دا خبره په هرات کې د وی فابریکې د پرانیستې پر مهال وکړه. جزئیات له حدیث پردیس نه.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په هرات کې د دوو صنعتي فابریکو د پرانیستلو پر مهال وویل چې سیاسي خپلواکي شامان الله خان واخیسته، خو اقتصادي خپلواکي باید نن په صنعتي پارکونو کې د سرمایه گذاری له طریقه تر لاسه شي. ولسمشر غنی په کابل کې د ازادۍ په څلي کې د ګلونو لای خودلو وروسته هرات ته سفر وکړ. نو موړی وای تر راتلونکي کاله به افغانان د دویم صنعتي پارک د پرانیستلو شاهدان هم وي.
نه تنها مشکلات پارک
صنعتی دی، وینه یوازې دا چې راتلونکي کال د اوسنیو صنعتي پارکونو ستونزه باید حل شي. راتلونکي کال باید تاسو د دویم صنعتي پارک د پرانستلو شاهدان هم اوسئ. نو موړي همدارز ویل چې د ایوی مودیل لپاره به په خپل د هیواد د بندرونو چارې مدیریت کړي. ولسمشر غنی همدارز ویل چې په منځمهاله کې د افغانستان له تر ټولو بد ستونزه په سوداګرۍ کې ناسم بیلانس دی. د افغان ولسمشر ټینګار دا دی چې افغان سوداګر باید پر صنعتکار بدل شي.
خانه
او کاشانه تنه ایجاز دوی کور او جایداد مدل ته د عزت او ویاړ مدل ته د نو مهرباني وکړي. خپل پیسې له هواد بهر م باسي او دلته پنګونه او باور وکړي. او کله چې تاسو باور وکړي هر څه به د نجيبه حلقې د اعتماد وړ وګرځي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر غنی په هرات کې له خبرو وړاندې د دوو نساجي او د کیبل د فابریکو پرانیسته وکړه. په ورته وخت کې ولسمشر محمد اشرف غنی وای افغانستان هر کال د سلګونو میلیونو ډالرو په ارزښت مرمر صادرولای شي چې تر دوو راتلونکو اونۍ پورې به په اړه پالیسي د اقتصاد پالي شورا کې تر بحث لاندې ونیول شي. هغه ویل افغانستان له چین سره په دې اړه نتیجې ته رسیدلې او هغه هیواد هر کال له افغانستان څخه د 500 میلیونو ډالرو په ارزښت مرمر اخلي. افغانستان په زیات اندازه طبي سرچینې لري، خو انتقادونه دا دي چې افغان حکومت دغه سرچینو څخه د استفادې لپاره د پام وړ کارونه نه دي کړي. د دې ترڅنګ له پانګوالو او صنعتکارانو سره د دولت نه همکاري هم هغه څه دي چې انتقادونه یې راپارولي دي. خو د ولسمشر غنی څرګندونو او ځینو اقداماتو ته بیا صنعتکاران او پانګوال خوشبینه دي. دي د افغانستان د سوداګری او صنایع خونی مرسیال خان جان لیکوزی وای د صنعتکارانو لپاره د ولسمش رجمنه هيله بخون کړي خو هيله مند چې عملی هم شي
حمایت کول په الفاظ او په خبرو نه بلکې په عمل کېږي زه امیدوارې مچې با زیربناو ته توجه شي زمونږ برخوسم وارداتي دي زمونږ برخوسم د صنعت لپاره ډېر د قیمته دي واقعا چې مشکلات شته دي د تجارت سرمایه گزاری او همدارنګه د ترانزیت په ارتباط جلالت مات رئیس جمهور ډېرې ښې خبرې وکړلې
خاغلی غنی په خپل سرګندونو کې د اوبو بندونو ته په اشاره سره ویل چې هراتیان به لهرات وراخوا په هواد کې د نورو بندونو د جوړولو شاهد هم وي د هغه پوینه هرات باید د سیمه ایز ترانزیت په قطب بدل شي ترڅو ایران چین او منځنۍ اسیا له جنوبي اسیا سره وصل او په سیمه کې اقتصاد پیاوړی کړي محمد حدیث پردیس ازادي رادیو کابل
عمر دل چې ولسمشر وای افغان سوداګر باید په ملي صنعتکارانو بدل شي ولسمشر غنی دغه سرګندونې نن په هرات کې د یوې فابریکې د پرانیستلو په غونډه کې وکړي د اقتصادي چارو ځینې ماهران بیا وی حکومت تر ډیره په کور دننه افغان سوداګرو ته د پنګونې او صنعت مناسب زمينه نه ده برابر کړې د اقتصادي چارو شینن کې تاج محمد تلاش حدیث پردیسته په مرکه کې ویل
ولسمشر کغشتل چې تجار په صنعتکار باندې تبدیل کړي او هم وکول شي چې په افغانستان کې پنګونه وکړي او هم وکول شي چې همدارنګه تولید په افغانستان کې د صنعت په برخه کې ولري لمړی باید ته طرحو پالیسیو قوي میکانیزمونه طرحه کړي وای چې متاسفانه تر اوسه نه د تجارت او سوداګرۍ وزارت نه همدارنګه ایسا اداره نه هغه څوک چې د افغانستان په اقتصاد کې رغند رول لري دوی تر اوسه پورې دغه قوي پالیسیانې طرحه کړې نه دي
تلاش صاحب ستاسو له نظره په خپل ولسمشر چې کله دا خبره کوي او د ستونزې ته په بار بار اشاره کوي څومره مسؤلیت د ته ورګرځي
په یقین سره چې مسؤلیت لمړی د افغانستان د اقتصاد د سیاسي نظام او اقتصادي نظام مسؤلیت د افغانستان د اساسي قانون پر بنسټ باندې هغه اساسي خطوط باید د رئیس جمهور تعریف کړي او ترسیم کړي ترڅو چې کابینه او ملت هغه باندې روان شي خو بدبختانه د قدرت قوی ویش همدارنګه په قدرت کې هغه انحصاري کړی چې غواړي همیشه اقتصادي بازار د دوی د لاس لاندې وي او هغه منطقوي او محلي مافیاوي د اقتصاد د افغانستان اقتصاد ډیر ټکنه کړی ده د سوز سره مخامخ کړی ده ولسمشر ډیر مسؤلیت په دې کې لري ترڅو چې متخصصي او مسلکي ټیم رامن تکړي او د هغو څخه د اقتصاد په برخه کې د هر روبې په تیرې دو سره معلومات واخلي او هغه اړین او ضروری معلومات سره شریک کړي
تلاش صاحب یو بل موضوع چې ولسمشر پرې تاکید وکړ دوی ویل چې افغان ملي تجاران باید دا باور وکړي او دلته پنګونه وکړي ځکه د دوی باور نورو ته کار زمينه برابرولای شي او د حکومت لاړخه مونږ په دې برخه کې دوی ویل چې په پوره په هر برخه کې مونږ ژمن یاسو څه فکر کوي چې پرختیا هم افغان سوداګر چې پنګونه ته دلته کوم زمينه چې باید ورته مساعده وي هغه زمينه تر اوسه مساعده شوې ده او حکومت په دې برخه کې څه کړی
متاسفانه لکه څنګه چې موږ د اقتصاد بیلانس ته ګورو لکه موږ د تولیداتو ته ګورو لکه موږ د صادرات او وارداتو ته ګورو نسبتاً سمه ورته شته
د اقتصادي چارو شینونکو تاج محمد تلاش وو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
کابل شاریان د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو اتنوي مکلیزه په هیواد کې د تلپاتې سولې درتلو په هیله لمانځي واصل وسل کابل
دا کابل دی د لویانو ترڅنګ افغان ماشومان هم د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو اتنوي مکلیزه لمانځي کابل خاریان خوشاله دی او په شور او ولولو سره په لیو په موټرو کې د خپل هیواد درې رنګ بیرغ او خپلواکۍ ګټونکو پاچا غازی امان الله خان عکسونه له ځان سره لیږدوي دوی وایي د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو اتنوي مکلیزه لمانځي او هیله مند دي چې په دې سره په هیواد کې تلپاتې سوله ټینګه شي دوو تنو کابل ښاریانو چې په مخونو یې د افغانستان بیرغ هم رسمو د دغې ورځې د نمانځنې په اړه ازادي راډیو ته وویل
زما نوم جاوید او د خپل هیواد د ملي ورځ نمانځو او او هله چې په افغانستان کې سولې ورامي راشي او ټول ټول هزارات ترکمن تاجک هر قوم چې د خپل ټول افغانان دي او راځي چې په دې ملي ورځ کې ګډون وکړي او دا خپل ملي ورځ په شاندار مراسم ولمنځي.
زمانو احمد شاه ده د کابل سیدون کما مونږ ډیر زیات خوشاله چې په سن په افغانستان او په کابل کې دغه ورځ ډیره خل منځل کیږي او ډیر جمع جوش ده. تاسو خپل ګورې ځوانان راوتي دي سره هر یو سړی تشویقیږي هر یو ځوان تشویقیږي چې راشي د دې جنگ نه نور قرار شي. دغسې یو د خوشحالۍ ورځې چې مونږه د دې غم نه خو تاسو پوهیږي ډیر زیات ستړي شوي ټول افغانان ستړي شوي دي ټول ملت ستړی شوی دی.
شامن الله خان د 1299 کال د زمری پاته وشتمه نیټه چې د 1919 د اگست له 19 نیټې سره برابر ده د افغانانو په پراخ ملاتړ او همکارۍ له برېټانیا سره تر سختې جګړې وروسته د افغانستان ازادي اعلان کړه. دا ورځ د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو په مناسبت هر کال د افغانانو لخوا منزل کیږي، خو سږ دغه ورځ په پایتخت کابل او ولایتونو کې د نورو کلونو په پرتله په ښه توګه او تیاری او شور او احساساتو سره ونمانځل شوه. دا چې ولې مدنی فعال محمد عالم وای
خلکو مینه یو وسه ورځ کال په کال زیاتیږي، نو خلک غواړي چې موږ مخکې لاړ شو هیواد مخکې دنیا سره سیالي وکړو چا نشا د پاتې نه شو څنګه چې نور دنیا وایي هیوادونه خپلواکي مانځي لکه پاکستان شو هندوستان شو موږ هم داسې لمانځو. الحمدلله موږ آزاد خلک یو آزاد یو غلامان یو انشاءالله دا وطن به ډیر مخکې لاړ شي.
افغان څېړونکي او تاریخ پوهان وایي دا صدت وشتمه د افغانستان د خپلواکۍ ورځ د دغه هیواد د خلکو د مبارزو او سرخندونو ثمره ده، نو ځکه باید ون منزل شي تازه وساتل شي او دا فرهنګ راتلونکو نسلونو ته هم ولېږدول شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
په ننګرهار کې د خپلواکۍ د بیا ګټلو جشن د غازی امان الله خان پر مزار د ګلونو د ګډې په ایښولو سره پیل شو. شاه محمود شینواری له جلال آباد.
د اسد اته وشتمه چې د افغانستان د خپلواکۍ د 99 کلیز سره برابر ده د تیرو کلونو سره په توپیر سره کل دا ورځ په ننګرهار کې په ګرم ولسی او رسمي مراسمو پیل شو. د جشن په سهار د ننګرهار ولایتي چارواکي د غازی امان الله خان مزار ته لاړل او د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د غازی امان الله خان په مزار د ګلونو ګېډې کې خودي او د هغه روح ته د دعا لاسونه لپکړل. د ننګرهار ولی محمد ګلا منګل وویل چې د ورځې تر پای په پام کې لري چې نور ولسی او تفریحي مراسم هم تر سره شي.
د غازی امان الله خان د خپلواکۍ د دغه ستر اتل مزار ته راغلو او دلته د درنوي په دود د ګلانو ګډۍ کې خودل شو او د دوی او د خپلواکۍ د لارې د ټولو غازیانو او شهیدانو پاک روح ته دعا وشو. لغه وروسته به د ولسونو یو مارش او یا پریډ به ترسره کیږي او لغه وروسته به زمونږ ولس او زمونږ خلک په دغه ملي جشن کې او په دغه ملي خوشحالۍ کې برخه اخلي.
د ننګرهار امنیت قومندان عبدالرحمن رحیمی وایي د خپلواکۍ جشن لپاره لوړاندې ترتیبات نیولي او ولسونه د امنیت په فضا کې دا ورځ لمانځي.
د امنیتی تدابیرو لپاره لکه څنګه چې تاسو ټول په جریان کې استئ په ډیر منظم پلانو باندې چې ټولو وسلوالو ځواکونو سي مشته دي په ننګرهار کې په دې کې سهم اخیستی که هغه کشفي ادارې دي که امنیتي ادارې دي او منندوی سي ډیر ښه منظمې جلسې په دې حق له په مقام د ولایت کې مخته ولاړې مخکې له مخکې موږ تدابیر نیولي.
د ننګرهار دولتي ادارې د معلوماتو له مخې د خپلواکۍ جشن پر روانو مراسمو کې په پام کې ده چې تکړه هنرمندان د دې ورځې په مناسبت کنسرتونه هم ورکړي.
د غازی امان الله خان پر ژوند، واکمنۍ او کارنامو ډېرې لیکنې او څېړنې سوي، خو بغدادي پیر لومړی ناول دی چې د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټونکي غازی امان الله خان په اړه زیات مسایل راخیستي دي. د دغه ناول له لیکوال نصیر احمد احمدي څخه مې پوښتنه کړې چې تر اوسه د ناول لوستونکو څه عکس العمل څرګند کړي.
جناوند څه ډېر وخت نه وته نه څه نور میاشت باید چاپ وتلی او کم چاپی چې 2000 ټوکا چاپ شوی و. دا ناول چې وو فیسبوک کې خپور د مو ملګرو خپور کا جو چې ګنه دا غوا دا ناول د مشهورتیا شاد دولت دغه میز در د افغانستان د استقلال یا د ازادۍ ورځ د نږدې ولات نو دا ډیرو خلکو ول واس خو کله چې ما دا غادي خلکو کمنټونه نظریات تقبل سلو کې 15% دا ناول ډیر خوش کړای وو. خو دا لیکلی ول چې دا د خلکو د ذهنیت بیا جوړولو کې په دې برخه کې خلک د افغانستان استقلال او پیژني له استقلال سره مینه پیدا کوي، خصوصا د نوو ځوانانو لپاره دا هغه یو ناول دی چې ګټه لري او د نوو ځوانانو او قومي توګه ټول افغانانو ذهنیت روښانه کوي.
څنګه د یو داسې ناول لیکلو ته تاسو مخه کړی چې تر ډیره تاریخي واقعي پاغه کې راخیستل شوی دی؟
تاسو په پښتو ژبه کې لکه څنګه چې نورو برخو کې شاته پاتې یو د نور دنیا کاغذ نه تا ټکنالوژي داسې نه نو دغه ناول نو کوم شاته پاتې یو بیا په تیر بیا په تاریخي ناول نو کې مته به مخکې لیکنه ناول ولیکم تر کومه چې ما مطالعه وکړه دغه سیاب معنی لوستي یا به نه یي البته دغه تر اوسه پورې دغه تاریخي ناول په پښتو ژبه ژبه نه څو معلومات رم دوا یا درې تر دې به زیات نه نو دای وته شوه یو خلا ولا نو طبیعي خبره ده چې موږ هم لکه نور دنیا دغه سي ویارمنې چیرې لرو دغه چیرې لرو تاریخ چې هغه وخت د دې وطن لپاره د استقلال لپاره د آبادی لپاره د پرمختګ لپاره د بیا جوړولو لپاره هغه زیات استنه هغه زموږ اتلان دي زمړی ماده میرویس نیکه لپاره باندې ناول ولیکه روسه لغه امان الله خان فکر مې وکړ چې دغه تاریخي ناول نوم دغه ټولنه ته ضروري دي
د کرونولوژي لمخې په ناول کې د تاریخي حقایق او پیښو راخیستل ستاسو نظر ګران کار نه دی حتمن به ډیره مطالعه او څېړنه او دغه راز دقت غواړي
طبی خبر د کله سفر د څوک ناول لیکي هغه تاریخي ناول نو هغه باید مطالعه ولري هغه لیکوال به لومړی ځل تاریخ باندې پوکي کله سم د میرویس نیکه تاریخ لیک هغه وخت په فرض معلومات ډیر کم و دي مر میرویس نیکه تاریخ پاړه باندې ځکه هغه درې درې نیم سو کال مخکې هغه تاریخ ته سوای نو په هغه کې معلومات کم و کله سم د غازی امان الله خان پاړه باندې تاریخ لیکلو نه لیک مرغه معلومات به خېدرو غازی امان الله خان د خپل وخت نه دا وټلایا ته د وخت فلمونه وستا به خېدر کتابونه مو مطالعه کړل مقاله مو مطالعه کړل تاریخ کتابونه مطالعه کړل یاداشونه مې واخیستل هغه مستند پیش مې پلان د توګه یاداش کړل دا بیا دومره مواد چې په یو تاریخ کې نه سوای راځي یعنی تقریبا څو تاریخونه لیکل کېدای شوای نو ما هم دغه یو برخه را واخیستل نو جنگ جګړو ته لاړم د سفرې خبرې ور باندې وکړې نو په بل اړخ باندې وژغېدم نه دغه وخت د افغانستان د خارجي سیاست په اړه باندې اوس ډېر معلومات ما را واخیستل دغه برخې مې ډېرې انځور کړې چې د امان الله خان د ماتې یا د دې پادشاهۍ د نسکورېدو علتونه څه وو په دغه چې مې بیا ډېرې لسونه را واخیستل دا مې را واخیستل څنګه نور خصوصا انګرېزانو دوی له هغه بې سوادۍ څخه دوی له هغه پاکو زړونو څخه دوی لاغه څخه چې زړه په څه باندې باور کا او دغه ناوړه ګټه واسطه او د امان الله خان رنګ هغه څو چې افغانان ته استقلال ګټلای وو هغه څنګه تټ کړ تاسو بیا د دې خلک د مقابله راپور سو راپور سی او امان الله خان دغه پچای رنګ سی
د بغدادي پیر د ناول لیکوال نصیر احمد احمدی و دغه ناول د غازی امان الله خان پر ژوند او کارنامو راڅرخي د ولسی جرګې اداري هیئت وای د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د ستراتیژي په اعلان کې ځند تروریزم پیاوړی کوي یوسف خان زدرن له کابل نور حال راکوي
په داس حال کې چې په ډیوډ کم کې د افغانستان او سیمه پاړه د امریکا د ولسمشر ځانګړي ناشته لخکاره نتیجو پرته پایته ورسیده د افغانستان ولسی جرګه وایي د تصمیم او ستراتیژي ځان تورزم پیوړی کوي د دغه جرګې دوام رسیال محمد نذیر احمد زید شنبې پورز ازادي رادیو ته ویل کڅ هم دقیقه ستراتیژي د ټولو په ګټه ده خو ځانډې د تورزم لا تړو هیوادونو ته فرصت هم ورکول شي
افغانی پالیسی مطابق دوی همکاری وکړي خو بهر حال باید د امریکا د اتحاد اولیت ورکړي
تمه و چې د جمعې پر ورځ بعد امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له خپل امنیتي سلاکارانو او چارواکو سره د ډیوډ کمپ په غونډه کې د افغانستان او سیمې په اړه ستراتیژي ورسته کړي چې هڅه ونه شول خو وروسته بیا د سپینې ماڼۍ وایاندې ساره حق بی سندرز وویل دا چې په نوې ستراتیژي کې امریکا څنګه په سیمه کې خپلې ګټې خوندي کولی شي په غونډه کې ولسمشر ټرمپ ته مفصل معلومات ورکړل شول میرمن سندرز په ځانګړي ډول افغانستان ته خپل خبرو کې اشاره ونه کړه خو دی ویل چې ولسمشر ټرمپ به پر وړاندې زونو غور وکړي او خپل پریکړه به په مناسب وخت کې د امریکا ولس متحدانو او نړیوالو ته اعلان کړي ټاکل شوی و چې د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره به د امریکا د نوي ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې ستراتیژي د جولای په میاشت کې اعلان شي او خو د ځن لپاسه ځن لاملونه څه کېدای شي د افغانستان د سیمه ایزو ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز وایي د افغانستان جګړه کسوبات په سیمه کې د امریکا د ګټو څرنګه ساتنه د پاکستان هندوستان او نورو هیوادونو سره د واشنگتن د اړیکو څرنګوالی د ایران او روسیې په شان نوی لوبغاړي او د داعش حضور هغه څه دي چې پاړی د امریکا په نوی اداره کې ثابت نظر نشته د دغه مرکز مشر عبدالباقی امین ازادي راډیو ته وویل دقت مهم دی خو ځنډې په افغانستان به د پایلې هم لرلی شي
زه فکر کوم چې په افغانستان یې تاثیرات منفي دي په تاسف سره به ووایو چې تاسو هم چې وینئ افغانستان زیات بې ثباتۍ طرف ته روان دی او دا ستراتیژیک په تروس شکل سره واده نه وي دا چې دوی په افغانستان کې د سولې لپاره څه کوي د طالبانو سره حالی دلی کی او که دا اصلا سے جنگ باندې تمرکز کی بنان افغانستان باندې حتما تاثیرات شته.
د امریکا دفاع وزیر جیمز میتس تر اونۍ ویل چې د ډونالد ټرمپ اداره د افغانستان د ستراتیژي بشپړېدو ته خورا نږدې شوې ده. د میتس په وینا د افغانستان د جګړې په اړه د امریکایي عسکرو د وتلو زیاتېدو یا د جګړې شخصي کېدو په شان ټولې پریکړې د ډونالد ټرمپ مخې ته پرتې دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د کندهار چارواکي وایي چې د دې ولایت درې ولسوالۍ تیره شپه د سقوط له ګواښ څخه ژغورلي. صادق رښتینی.
د کندهار د پولیسو بیان زیاد دورانی ازادي راډیو ته وویل تیره شپه د کندهار هلمند ولایتونو سلګونو وسلوالو د کندهار د درو ولسوالیو خاکریز غورک او نیش د سقوط هڅه کول. د دورانی په وینا مخکې تر دې چې وسلوال خپل هدف ته ورسیږي د شپې پر 9 بجې د اواز څخه په نشه شول. دورانی وایي دغه وایي بریدونه چې تر نن سهار 2 بجو دوام درلود، د طالبانو د ولسوالانو او د بریدونو د ترهانو په ګډون او بیا تنه وبژل سوه او په زیات شمېر نور ټپیان سول. د دورانی په وینا وسلوالو ته دغه مرګ ژوبله د کیکند نیش ولسوالۍ په درې نور او پاج درې سیمه کې واغوشتل.
د نیش ولسوالۍ تر مربوطات رسیدلی وو کوتل پاج او درې نور په ساحو کې وو او د دې وروسته پلان درلود چې پر پوسټو باندې ډلیز بریدونه پیل کړي چې د امنیتي ځواکونو د کشمیر معلوماتو پر اساس پرې د شپې پر 9 بجې په یادو ساحو کې هوایي بریدونه پیل شو او د شپې تر 2 بجې ادامه درلود. هغه وسلوال ترهګر د ولسوالانو تر کچې پکښې کې وژل شوي دي. ګڼ شمېر ټپیان دي.
په عین وخت کې چارواکي وایي چې تېره شپه په ارغسان ولسوالۍ کې هم درنه جګړه شوې. د پولیسو وایان زیاد دورانی ازادي راډیو ته وویل جګړه د دې ولسوالۍ دوام درې په سیمه کې هغه وخت ونښتل کله چې وسلوالو طالبانو پر امنیتي پوستو بریدونه وکړه. د دورانی په وینا د دې جګړې پر مهال یو ولس طالبان ووژل شو او ډېر لس نور ټپیان شول.
د ارغسان ولسوالۍ دوام درې پر امنیتي پوسته هم برای د شپې پر 9 بجې وسلوالو تراګرو تورسي برید وکړي چې د امنیتي ځواکونو له شدید غبرګون سره مخ شوي وو. د شپې تر 2 بجو ادامه درلوده. څلورش وسلوالو ته مرجوب لاوښتي وو چې یو ولس وسلوال تراګر ووژل شوی وو. د دوو د ګروپونو د مشتانو په شمول او ډېر لس مرګونه ټپیان شي. د دې پر وړاندې زموږ دوه زړور سرتیري چې د دې تورسي برید د پکړې وو شهادت رسیدلې دي. نور چا په ځان نه دی رسیدلې.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. تر هلمند وروسته د کندهار پر شمالي ولسوالیو پر روان کال کې د وسلوالو طالبانو حملې زیاتې سوي. پر نیش، غورک، ریګستان، ارغسان، شاولي کوټ، خاکریز، غورک او میانشین ولسوالیو نږدې هر شپه وسلوال طالبان حملې کوي.
بلخو د اورزګان چارواکي وایي په مرکز ترین کوټ او د هروت ولسوالۍ کې د وسلوالو حملې په شا تمبول سوي دي. شریف الله شرافت نور حال راکوي.
د اورزګان د والی مرستیال عبدالواحد پټان نن شنبه ازادي راډیو ته ویل چې تیر شپه وسلوالو طالبانو د دغه ولایت مرکز ترین کوټ اړوند شامنصور او خانقانو میسمه کې پر میشت امنیتي پوسټو ډلې بریدونه کړي چې وروسته د افغان امنیتي ځواکونو د کلک مقاومت سره مخامخ شوي چې پر مهال د جیر شو وسلوال طالبان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي.
د طالبانو د شکسان ملدي د دوهم تعرض تل کړل چې خپل مړي وایي.
لادی سربیا د دغه ولایت والی محمد نذیر خروټی وایي چې د وسلوالو طالبانو د تیر شپې په دغه بریدونه کې دواړو لورو ته درنه مرګ ژوبله وشته. خوایي چې د کرشمیر په اړه معلومات نه لري.
او جنگ کې تقریبا هم موږ زخمیان لرو هم مخالفین ته کوم هغه ابتدایي معلومات کوم دی هغه موږ سره ډېر دقیق تر اوسه پورې جزئیات نه دي معلوم شوي ځکه چې د هغوی تلفات هم وایي زیات دي. قومندان رئیس امنیتو قومندان د لیواو امر د امنیت دوی بیرته په جنگ باندې اخته دي هغه خپله ساحو کې هغه کوم مشکل چې بېګا پېښ شوی و د اوس هم جنگ هلته جریان لري.
خو په ورته وخت کې بیا د دغه ولایت د ولایتي روغتون مسؤلین وایي چې تېره شپه د دغه نښتې له ځایه دوی ته 20 افغان سرتیري راوړي چې نونس یې ټپیان دي او یوه یې هم خپل ژوند له لاسه ورکړي. په دغه ولایت کې د ولایتي روغتون رئیس ډاکټر امین الله توخی ازادي راډیو ته وویل چې د یادو ټپیانو روغتیایي حالات د ډاډو وړ دي.
تقریبا په مجموع کې 9 نفر دلته زخمیان راولسیږي او یو مل 9 نفر زخمیان راولسیږي چې د مجموعا د اردو د پولیسو او د ملي امنیت کارکونکو په کښې کې سره چاغه د ټولو روغتیایي حالت ښه دی. سره
د دغه ولایت د دهراوت ولسوالۍ امنیه قومندان شاه محمد ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د دغې ولسوالۍ په لنډیانه نومې سیمه کې افغان امنیتي ځواکونو وسلوالو طالبانو ته کمینونه نیولي چې د یادو کمینونو پر مهال 15 وسلوال طالبان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي.
برای د یولس بجو په شاوخوا کې د یولس نیمه بجو په شاوخوا کې موږ ملي پولیس او اردو قانونونه درلودل د لویانې په سیمه کې دشمن رالی پکښې وختې دشمن مو په دې ځای کې د بینه ویوي اته کسان مړي زموږ پرسنل ته قانون ته پاتې دي نور معلومات نه راڅخه کېږي د شل پنځه ویشت په شاوخوا باندې د دې کسان مړي دي.
ها خو بیا د وسلوالو طالبانو ویان کار یوسف احمدی حمیدا کړی چې تیر شپه د دغه بریدونو پر مهال افغان سرتیرو ته درنه مرګ جوړ لړولې. دا په داسې حال کې دی چې په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې جګړو یو ځل بیا زور اخیستی او د دغه ولایت ځایي خلک سخت اندېښمن کړي دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
د مهمو خبرونو د لنډیز د اورولو وخت دی. له فریبا ظاهر څخه اورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان سیاسي او اقتصادي ازادي دواړه د دغه هیواد راتلونکي لپاره د اهمیت وړ دي. ښاغلی غنی نن په هرات کې د نساجي د یوې فابریکې د پرانستلو پر مهال دا خبره وکړه. نوموړی د افغانستان د خپلواکۍ د اتنوي مکلیز په مناسبت مراسمو کې د ګډون لپاره هرات ته تللی دی. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د ستراتیژۍ په اعلان کې ځنډ په د تروریستانو ملاتړ ته لا نور فرصت برابر کړي. تمه وه د افغانستان لپاره د امریکا ستراتیژي د جمعې پر ورځ وروستۍ سي. خو سپینه مڼۍ وایي چې د امریکا ولسمشر د افغانستان په اړه د خپلو سلاکارانو د بېلابېلو وړاندیزونو تر ارزونې وروسته بیا هم په دې اړه پرېکړه نه ده کړې. د ابوظبي پراختیا بنسټ په افغانستان کې د اتلسو پراختیا پروژو لپاره سلګونه میلیونه ډالره ځانګړي کړي دي. د روسیې پوځ وایي په پام کې لري د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره ګډ پوځي تمرینونه وکړي. د پاکستان ډېر شمېر خلک د هغې جرمن راهبې د جنازې په دولتي مراسمو کې ګډون وکړ چې په پاکستان کې مړه سوې ده. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان څخه په کلکه وغوښتل چې د جرمني په انتخاباتو کې مداخله ونه کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د غازی امان الله خان د کرکټ دی ورځنی سیالۍ اتلولي د سپینغر لوبډلې وګټله. دغه پایلو به چې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو ورځ په ویاړ د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې ترسره شوه. د سپینغر او بس لوبډلې پکې پایلوبې ته ځانونه رسولي وو. لوبه لومړی بس لوبډلې وکړه او سپینغر لوبډلې ته د ټول لوبغاړو په سوځېدو د 138 منډو هدف وټاکه. چې د سپینغر لوبډلې په ډېرې اسانۍ د 5 لوبغاړو له سوځېدو سره په 24مه ور کې د هدف پوره او د اتلولۍ جامې پورته کړ. دا سیالۍ د اګست میاشتې په 10مه نیټه په خوست کې پیل شوې وې او پکې د 500 زنونو لوبډلو برخه لرله. د افغانستان د بسکشۍ یا اوزلوې لوبډله د کوکپار د اتلولۍ په سیالۍ کې د ګډون لپاره پرون قزاقستان ته ورلاړه. د بدني روزنې او ورزش ریاست د معلوماتو له مخې د افغانستان د اوزلوې د لوبډلې په ترکیب کې 13 لوبغاړي او د اوزلوبې فدراسیون مشر شامل دی. د کوکپار سیالۍ د قزاقستان په کوربتو په اسانۍ ښار کې سبا پیل او 2 ورځې دوام کوي. د بدني روزنې او ورزش ریاست د معلوماتو له مخې د افغانستان د اوزلوبې لوبډله به په دې لوبو کې د قزاقستان له نه ګټه واخلي. او د اروپا د فوټبال د غوره لیگ سیالۍ په لړ کې نن ماښام لیورپول له کریستال پالاس سره لوبه کوي. دغه لوبه نن ماښام 6:30 د کابل په وخت د لیورپول په کوربتوب په انفیلد ورزشي استادیوم کې ترسره کیږي. د دغو سیالۍ په لړ کې نن شپه د ارسنال او سوک سیتی د فوټبال ټیمونه هم سره لوبه کوي. دغه سیالۍ نن شپه 9:00 د بریتانیا په ورزشي استادیوم کې ترسره کیږي. د سپورتي خبرونو په
اجرایی ریاست بیلاروس او قزاقستان ته د اجرایی رئیس سفر مهم غنی. ول اجرایی رئیس عبدالله تیر اونې دغه هیوادونو ته سفر کړی وو.
د افغانستان اجرایی ریاست وی بیلاروس او قزاقستان ته د اجرایی رئیس سفر د اقتصادي همکاریو د خوالي په هدف یو شمېر لاسترولونو سره عمل دی. د اجرایی ریاست دوایان مرستیال امید میسم د شنبه پورس ازادي راډیو ته ویل چې بیلاروس ته د اجرایی رئیس د سفر پترڅ کې د اقتصادي او سوداګریزو ګډو کمیسیونونو د جوړولو او قانون جوړولو په برخه کې دوه تفاهم لیکونه لاسلیک شوي دي. د نوموړي په وینا د قزاقي چارواکو سره د اجرایی رئیس په لیدنه کې د دواړو هیوادونو د اقتصادي پراختیا په برخه کې هم پریکړه شوې دي.
دری سفر چند روزه که
دی وای په دغه څو ورځني سفر کې چې بیلاروس او قزاقستان ته شوی ښه بحثونه شوي چې کېدای شي یادو دوه هیوادونو سره د اړیکو په ښه والي کې مرسته وکړي او دغه شان په دې سره به په بیلاروس او قزاقستان کې د افغان سوداګرو د ستونزې د هواري په برخه کې هم هڅې وشي. عبدالله عبدالله د تیرې سې شنبې په ورځ بیلاروس او قزاقستان ته خپل سفر پیل کړی دی. افغانستان په دې وروستیو کې له منځنۍ آسیا سره سوداګریزې او اقتصادي اړیکې پراخې کړې دي. افغان چارواکي د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره اقتصادي او سوداګریزې اړیکې د دغو هیواد د اقتصادي ستونزو د هواري لپاره مهمې بولي. ولسمشر محمد اشرف غنی تل په خپلو څرګندونو کې ټینګار کړی چې افغانستان باید د منځنۍ او جنوبي آسیا د هیوادونو ترمنځ په یوې مهمې سوداګریزې او ترانزیټي سیمې بدل شي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د ترسره شویو تفاهم لیکونو په عملي کېدلو ټینګار کوي. له ډلې یې سید قیاس سعیدي ازادي راډیو ته وویل سالم مدیریت کولی شي په ورته سفرونو کې سترې ګټې خوندي کړي.
هغه تامینېږي خو مهمه داره چې یو سالم مدیریت پکار دی. مثلا د سوداګرۍ وزارت، د مالیې وزارت، د خارجه چارو وزارت، د اقتصاد وزارت او نور مربوطه مسؤولین چې هغوی باندې رئیس جمهور، رئیس اجرائیه او جمع سکتور خصوصي مسؤولین دوی په ګډه باید په دغه مربوطه اداراتو باندې فشار راوړي تر څو دغه پروتوکولونه تفاهمنامې چې ځای کېږي دغه رفتمه چې کېږي دغه وروستي مسایل هغه څه چې په تفاهمنامو کې
لدې سره د اقتصادي چارو یو بل کارپو تاج محمد اکبر وایي افغان چارواکو د خپلو سفرونو په ترڅ کې ګڼ تفاهم لیکونه لاسلیک کړي خو دا چې عملي شوي نه دي خلک یې د نتیجو په اړه بې باوره شوي. د ټینګار کوي چې دا موافقې باید د دقیقو پروګرامونو په چوکاټ کې عملي او نتیجې هم ښکاره شي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
سلامونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون مسولین وایي چې په ټول هیواد کې د رای ورکولو د مرکزونو د بیا سیړنې او ارزونې چارې پیل کړې دي. دا چې امنیتي ستونزې به د دې چارې په وړاندې خنډ وګرځي کنه د انتخاباتو خپلواک کمیسون به وتوانیږي چې د راتلونکي کال د سرطان په 14مه انتخابات ترسره کړي کنه او د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو په اړه یو شمیر نورې پوښتنې د حقیقت صدې د دیونې په خبرونه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس امام محمد وریماچ سره مطرح کو. ز اکرام الله اکرام يم ډیر زیات مننه وریماچ صاحب چې وخت مراکو ک پایلې لدین کو ورستی ګامونه چې د ټاکنو خپلواک کمیسون تر سره کړی دي. د ټاکنو تر سره کیدو پاړه کپدې اړه وغږیږي کوم کوم کارونه تر سره شوی دي او کوم کارونه اوس مهال تر لاس لاندې دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. ز فکر کوم چې د ټاکنو په بهیر کې د ټاکنو خپلواک کمیسون په لمړی ګامونو کې دي. نو کله چې نوې رهبرۍ کار پیل وکړ د هیوادوالو او مدني ټولنو احزابو د ټولو غوښتنه دا و چې کمیسون د تیرو تجربو نه کار واخلي او هغه کارونه چې په خاطر سره شوي دي بیرته هغه کار باید ترسره نشي. نو په دې حساس تقریبا نوې طرحو باندې کار وشو او نوې فرمول بندیانې وشولې. نو په دې حساس تقریبا د ټکنالوژي موضوع استفاده او هغه لوایح ترزلمنونه ټول لسره بیرته وکتل شو او کارمندان او اسنادونه بیرته وکتل شو او د دې سره سره پریکړه پدې وشو چې پراتون کې د ټول دریا چونی مرکزونه لسره باید ارزیابي شي وکتل شي او دغه انډول وساتل شي. نو په دې حساس تقریبا مونږ 13-2 میاشتو کې د مرکزونو د ارزیابي د تدارکاتي موضوعاتو باندې بوخو. لونی کمرغه په دغه بهیر کې مونږ ټکنالوژي څخه کار اخلو چې مونږ ډیر کومک کوي. تقریبا په 15-16 ورځو کې دا کار ان شاء الله په ټول افغانستان کې تمام بشي. نو په خوا کچېری مونږ په سادي حالت مختتل لري باید دا چې د پاسه درې میاشته وخت نیول. نو 13 اونۍ مونږ تقریبا شاوخوا د 100 کس د روزونکو روزنیز پروګرام مو پای ته ورسوو. اوس دغه ټول روزونکو په ولایتونو کې دوه ورځې هغه تقریبا 1000 کس شاوخوا چې استخدام شوی نوې کارکونکي د هغه ته روزنه به ورکوي. نو هغه نو ورسته ان شاء الله دوی ساحه ته بزی خپل کار وکوي. نو بل موضوع چې ډیر کمیسون اور باندې ډیر جدید په توګه کار کوي هغه د ډرایور کونکو د لیست جوړولو موضوع ده. نو دغه موضوع سره هم تقریبا کمیسون وکولی شو هغه ټکنالوژي چې ورته ضرورت ده د هغه د مشخصاتو باندې کار وکړي. نو هغه تقریبا تکمیل ده. نن حکومت سره لخير سره شریکيږي او د دې سره سره یو کار دا و شو چې د برقی تذکیرو ادارې سره یو همغږي پیدا شو، نو هغه یو ځنی موضوعات ځنی برخي د لیست جوړولو په بهیر کې کمیسون سره مرسته به وکړي، یعنی همکاري به وکړي، او هغه ټکنالوژي چې خریداري کیږي یا خصل کیږي بیرته د ټاکنو بهیر نه ورسته برقی تذکیری ادارې ته ورکول کې هغه به استفاده کیږي.
تاسې د رائے ورکونکو د مرکزونو د سیړنې خبره وکړه چې پیل شوې ده او پراتونکو 15 ورځو کې به کارونه بشپړ شي، خو د انتخاباتو د سار یو شمیر بنسټونو د امنیت د سیړنې موضوع یادوله چې په اوسنۍ نام نه حالاتو کې دا کار شاید لستونزو خالی نه وي. تاسې څومره فکر کوئ چې په دې برخه کې بستونزې نه پیدا کیږي؟
امنیت خو یو جدي موضوع ده، د افغانانو ژوند هر برخه تحدید لاندې نیولې ده. د دې لپاره حکومت خپل آمدګیان لري، هغه کوم امنیتي حکړلیک چې کمیسون او امنیتي ارګانونو سره لاسلیک شوی ده، نو په هغه کې کمیسون ته وعده ورکړل شوی ده چې دوی امنیت بساتي، هم د کارکونکو او هم د مراکزو او هم داسې نور، او په څنګ کې د سولي علي شورا هم ځینې ابتکارات په لاس کې لري چې غواړي تقریبا اوربن وشي یا داسې کوم منځګړتوب وکړي په دغه بهیر کې. او په څنګ کې بل موضوع چې ده، دا د ولسوالي شوراګانو انتخابات دي، نو تر کوم ځای پورې چې موږ داسې انګړنه کوو په دې معنی ده چې په ولسوالیو کې دا خلک علاقمند دي چې هم ځان کاندید کړي او هم اشتراک وکړي ګډون وکړي، نو په دې حساس کې دي چې ځینې مشران ځینې هغه خلک چې با نفوسه با رسوخه خلک دي هغه د ولسوالي شوراګانو کې تازه کاندید وکړي، او په دې اساس د امنیت په تامینولو کې هم د هغه ونډه ډیر مهم ده، ځکه ولسوالي شوراګانې هغه شورا ده چې د ولسوالي په سطح نظارت کول شي، ارزیابي کول شي، او په یو قسم نه یو قسم مستقیم ګډون کوي او ټول هغه پروژې وي د څارلاندې بوي، او دا ډیر مهم ده. نو په دې حساس کله چې تصمیم نیول کیږي په ولسوالیانو په سطح، نو زه په دې فکر یم چې هغه هم د تامین په بخش د امنیت په بخش هم کار کوي او هم کاندیدان به ولري او په څنګ کې ځان هم به کاندید به وکړي. نو ځینې داسې موضوعات شته چې مونږ دې ته خوشبین کوي چې ان شاء الله تعالی دونه ستونزې بنوي.
په تیرو کلونو کې په انتخاباتو کې عموما د رای ورکونکو مرکزونه د سیمه ییزو زورواکانو تر اثر رسوخ لاندې وو، یا هم د رای ورکونکو مرکزونه په مکاتبو کې پروختونونو کې دلسه کالي دا پروسه په کومو کومو ځایونو کې به د رای ورکونکو مرکزونه جوړي کوم را ډاډ ورکوي چې د سیمه ییزو زورواکانو تر اثر رسوخ لاندې بنوي؟
دا خو کمیسون پریکړه کړې چې مرکزونه شخصی اماکنو کې بنې، دا د عامه منفعه اماکنو کې بنې، نو ترکم زای پورې چې د زوراکانو موجوده په دغه نوې بهیر کې کوم ټکنالوژي نه چې استفاده کیږي د هغه د زوراکانو دغه چانس او دغه کارونه تقریبا نفي کوي، نو دې ته پر نور ضرورت نشته چې په خو داسي بوي چې دوی سره یو څه کارټونه بوي او یا جالي کارتونه یا هغه رقم چې کارتونه بوي بس نو غزي ته بتلل لخبل لزور کار باخستم. دین ورسته هغه د زور ویلو او د هغه د جالي کارتونو دوره ختم ده، نور څوک دې په دغه موضوعات باندې زحمت دیونه باسي، ځکه چې ترڅو چې ټکنالوژي ونه پیژني، ترڅو چې سیستمونه پیژني، او ترڅو چې هغه خپل رای ورکونکي مرکز ته یا محل ته حاضر نشي د رای ورکولو لپاره، نو دغه نورې هڅې ټول بی فائدہ دي.
تاسو د ټکنالوژي یادونه کوئ، تیر سو میاشتو رئیس د ټکنالوژي موضوع ګرم روانه ده، خو شاید یو شمیر د لورو پروتوسیمو خلکو سره دا سوال وي چې ټکنالوژي یعنی څه اصلا، په انتخاباتو کې به ټکنالوژي په کوم ډول کاریږي؟
لومړی مخو کمیسون په دې پریکړه وکړه چې د رای ورکونکو د لیست جوړولو په بهیر کې باید ټکنالوژي څخه کار واخیستل شي. هغه د بایومټریک سیستم د ګوتو نو خان بوي او د نارینه وو لپاره عکس هم بوي چې کوم خزینه غواړي چې عکس واخلي واده لکنه، نور هغه معلومات مشخصات به پدنه. نو په دې حساس تر دغه ځای پورې فلحال مونږ بسنه کوو، نو دا غینه ورسته چې بیا پریکړه کیږي کو نور بخښونو کې ټکنالوژي کار واخیستل شو کنه غبیا ورسته خبرې دي.
یعنی درای استعمال به د نوې ټکنالوژي لمخې کیږي،
درای ورکون کې شناخت یا پیژندنه د نوې ټکنالوژي سره کیږي. نو ټکنالوژي تقریبا دا مرسته کوي چې چارواکو ته وپیژنې یا مسؤل ته وپیژنې چې دغه سړی په دغه مرکز کې ځان ثبت کړی ده او د دې حق لري چې خپل رای وکاروي.
بلې موضوع ته ورګرځو، هغه د بودیجې مسله ده. د بودیجې مسله هم تقریبا د کمیسیون لپاره تر ټولو جدي موضوع ده، او که بودیجه منظور نشي او بودیجه ورنه کړ شي نو طبعا ټول کارونه په ټپه باندې ودرېږي. د بودیجې په برخه کې چې کومې ژمنې شوي وي تر کومه اندازې پورې د کمیسیون په واک کې ورکړل شوي ده او تر کومې اندازې پورې به نور ورکول کیږي.
د بودیجې موضوع حکومت سره ډیر جدي مطرح شوی ده، او په څنګ کې د امنیت او د بودیجې موضوع. نو په دې حساس حکومت شاوخوا 10 میلیون ډالر یوازې خپل مالی وزارت د ټاکنو په بهیر کې ځانګړي کړی دي، او مونږ د دې د مرکزونو د ارزیابي په بخش کې هم داخلي بودیجې یا د وزارت مالی نموده بودیجه ترلاسه کړی ده او کار جریان لري. شاوخوا 12 لک ډالر دي. نو په دې حساس د نورو بخشو کله چې کار شروع کیږي حکومت دې ته چمتو ده چې دا بودیجه برابر وکړي.
د بودیجې ځنډ تاسو په کارونو باندې څومره منفي تاثیرات لرلی شي؟
نو که چیرې بودیجه په خپل وخت کې د کمیسیون لاسته را نشي یا ټکنالوژي هغه ټاکلې وخت ته پوری خریداري ونشي، هر مرو دا یو څه تاثیرات به ولري. نو د مونږه غوښتنه تل هم دا و چې باید کم کړنلار چې مونږ لرو یا کم تاریخ چې مونږ ورته ټاکلې ده، نو د هغه تاریخ سره سم باید دا ټول کارونه په منظمه توګه سرته ورسیږي. کنه نو مونږ خپل ټاکلې هدف ته کېدی شو نه رسیږو. نو په بنا ان موضوع جدید او دغه موضوع تل مو حکومت سره جدي مطرح کړی دي، او غویم مونږ ته دغه موضوعات باندې ډډ راکړی ده.
تاسو د ټاکنو د نیټه خبره یاد کړه، راپورونه داسې موجود دي چې راتلونکي کال د سرطان په 14مه نیټه باندې به ټاکنې ترسره کیږي. فکر کوي چې د نیټه دقیقه ده او په همدې نیټه باندې به انتخابات ترسره شي؟
نو کمیسیون خو خپل هغه تخنیکی د مطالعاتو لمخې دغه تاریخ وټاکل. نور پاتې کیږي د مونږ د ټاکنو د بهیر نور شرکاوي چې دغه بهیر کې کمیسیون سره څونه همکاري کوي. نو کچېری بودیجې یا داسې کم غیر مترقبه حالاتو ستونزه مخترانه شي، نو ان شاء الله تعالی مونږ کولای شو په هغه تاریخ کې ټاکنې ترسره کو. کچېری خدای نه خواسته کوم بل حالت مخترازي سړی نه پیږي، نو هغه موضوع هغه بخش کې یا هغه موضوعاتو کې بیا کولی شړې بیا ورسته پی وګیږي.
په ټوله کې د امنیتی مسایلو په اړه راټویل شي سره د تاسې د امنیتی ادارو سره هوکړه لیکونه لاسلیک کړي دي په دې برخه کې چې هغه د ټاکنو په ورځ او دغه نمخ کې امنیت خوندې کوي. په ټوله کې راته دا ویل شي چې هغه سرپناسته کې تاسې کومې نتیجې ته ورسېدي چې د افغانستان په کومو سیمو کې شاید ټاکنې ونشي، په کومو ولسوالیو کې شاید ونشي، یا د افغانستان په سومه برخه خاوره کې شاید ټاکنې ونشي.
هغه خو تخنیکی نور جزئیات دي چې حکومت هغه وڅکل چې سره نه شریکوي. نو د قانون په بنا مسول د چ حکومت امنیت تامینو کې او د سره هغه امنیتی اورګانونو کوم هوکلج کې کمیسون سره لاسلیک کړی د هغه کې زغر د ویل شوې د چ مونږ د ټاکنو بهیر امنیت بونیسو.
د نامنې د موجودیت سره سره او د نوې ټکنالوژي په موجودیت کې بیا هم تاسو دغه سی او ویره محسوس کړی د چې شاید په ټاکنو کې درغلي تر سره شي.
د کمیسون ټول هڅه دا ده چې په راتلون کې ټاکنو کې درغلي ونی شي. نو په دې حساس مونږ تقریبا په یو نوې صفحه کې او په نوې صفحه کې نوې شان د طرح ریزیکو او فرمول بندي کو. نو دا ټول هڅه په دې اساسه چې پراتون کې ټاکونه کې درغلي دا کارونه ونش، او دا چې کم نوې ستونزې چې مونږ کمیسون تیر هڅ کم ساره نه لري یا تجربه نه لري یا چې نوې خبره سره مخته کیږي، نو هغه د ماموریت نو ورسته مونږ د پر یو درس بوي چې مونږ بس د کو.
یعنی ویرشته چې درغلي دی وشي کنه
د متانيات لمخي ټول مو هڅه داد چې درغلي باید ونشي او ویر هم ځان ته نه پریدو، ځکه دا چې وایو چې په دا چې ټکنالوژي نه استفاده کوو یا مثال په توګه داسي نور طرحونه چې مونږ کار خدا پدې اساس چې باید درغلي ونشي، نو مونږ هم تر اوسه پدې امید یو چې یعنی ډاډه یو چې ان شاء الله درغلي نکيږي.
هغه ولسوالۍ چې دا اوس عملاً د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دي، وتبن التبه انتخابات ناممکن دي، د دې سیمو یا د دې ولسوالۍ استاذي به څنګه ټاکل کیږي یا د دوی حق به بل چاته ورکول کیږي که څنګه؟
زما په فکر د ټاکنو قانون په اساس حق حقدار ته ورکول کیږي او د چا حق بل چاته تحفه نه ورکول کیږي. حکومت په دغه بخش کې مسؤل ده چې باید امنیت تامین کړي او ټاکنې ترسره شي.
د ټاکنې به ترسره کیږي خو په هغه ولسوالیو کې چې نه ترسره کیږي. یو شمېر ولسوالۍ هم دا اوس عملاً د وسلوالو مخالفینو سره دي، هلته ټاکنې ناممکن دي، په هغې سیمه کې به څنګه کیږي؟
نو وعده خو داسې شوی ده چې په ځانګړي تدابیرو سره هغه ولسوالیانو کې باید امنیت تامین شي او ټاکنې ترسره شي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه څومره ډاډ ورکوي هېوادوالو ته چې راتلونکي ټاکنې به سرته سري وي، له درغلیو به پاکې وي او د امنیت په فضا کې به ترسره سره شي.
د کمیسون هوکړه تصمیم او دا د چې پټول هیواد کې آزاد عادلانه ټاکنې تر سره شي او د موږ ټول هیوادوالو کولې شي چې د ټاکنو په بهیر کې ګډون وکړي، خپل ځان کاندید کې هم خپل کاندید ته رای ورکړي، نو د دې کمیسون عزم او اراده ده. دا چې په څنګه کې د موږ هیوادوال څونه دوی خپل دوی تصمیم نیسي او څونه حکومت همکاري کوي په دغه موضوعاتو کې، او څنګه او نور د قومي مشران او سپینګری با متنفذین خلق او دغه مدني ټولنې شوراګانې د کلی شورا دوی څونه په دغه بهیر کې ملي بهیر کې مرسته او کومک کوي، نو دا بیا ورسته بیا معلومیږي.
استاد سید سیډونو پاساس دراتونکو کال پټاکونه کې به څومره افغانان په اوسط ډول برخه واخلي؟
دا تقریبا د غین مخ کې ده. د کمیسون انداده چې په دغه نوې رای ورکونکو چې کوم لیست جوړی کې تقریبا څه د پاسه 12 میلیونه باید خلک واجد دي شرایط دي او غو سب تر رجستر شي.
ډیر زیات مننه ورما چې دا ودا.
تاندې تانګي
د ځوانانو خبرونه
جوړون کای همایون هیواد
د تانې څنګه خوګورې دونکو سلام. که زه هم د ځوانانو ورځ تیر شم به ون منزل شپ خو زینن تاسو ته مبارکي وایم. د ځوانانو ورځ هر کال د اگست میاشتې په 12مه نیټه په افغانستان او د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې منزل کیږي. دا دې ورځې منزل د ځوانانو په ژوند کې کوم مثبت بدلون راوستلی شي دا خبرونه مو هم دې موضوع ته بیل کړی.
بعض ځوانان خبر وو، یعنی ټول ځوانان د کابل نو خبر
دومره ډیر ځوانان دي ک دولت د دې ځوانانو نه کار واخلي. دا یو قوا ده، کوي قوا ده
چې ان شاء الله ځوانانو ته بل چانسونه نوي فرصتونه دي کارمندنې برابرېږي.
د ځوانانو ورځ ولاس کال مخکې لومړی ځل د اتریش په مرکز ویانا کې ونمانځل شوه چې اوس یې ډیر هیوادونه نمانځي. په دې ورځ هغه ځوانان ستایل کیږي چې لاسته راوړنې لري او خپلې ټولنې ته یې څه کړي وي. تیره شنبه دغه ورځ د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په ګډون په ارګ کې ونمانځل شوه چې 1500 ځوانانو پکې ګډون کړی وو. خو آیا له ارګ څخه بهر هم ځوانانو دغه ورځ نمانځلې او په اړه یې معلومات لري؟ د کابل ښار څو ځوانان مو په همدې اړه پوښتلي.
نوم مې روحید احمد دی، په اصل کې د ننګرهار ولایت یم خو فلحال په کابل ښار کې اوسېږم. په د ځوانانو په ورځې مطابق به زه دا ویم چې بعضې ځوانان خبر وو، یعنی ټول ځوانان د کابل نه وو خبر. اوس بعضې زموږ ملګري شته دی، نور زموږ ګاونډیان شته، د ځوانانو ورځې نه وو خبر، حتی زه خپله نه وم خبر. خو کله چې تیره سوله د هغې نه دوه یا درې ورځې وروسته زه خبر شوم. په دې ورځ کې باید ځوانان وهڅول شي د نورو غټو دولتي خلکو لخوا، د خپلو مشرانو لخوا، چې د افغانستان د پیشرفت او پرمختګ دپاره کار وکړي، خپل درس ته متوجه شي او روزمره ژوند ته متوجه شي.
نن مې شیرجان د کابل اوسیدونکی یم. د ځوانانو د ورځې په باره کې چې متاسفانه چې موږ ته خبر نه وو، دوه درې ورځې بعد خبر شو. نو د ځوانانو ورځ چې کېږي باید ټول ځوانان پکې برخه واخیستل شي او داسې ځای کې ونمانځل شي هلته ټول ځوانان دسترسي پیدا کړي او په ازادانه توګه ورشي، ځکه چې اوس هر کې ونمانځل شول هلته د ځوانانو ورتګ یعنې ډېر مشکله ورته.
نوم یې زبیح الله دی، اصلا د لغمان ولایت څخه یم او اوسېږم په کابل کې. او زه د دې ورځې په مطابق دا ویل غواړم چې دا ورځ باید عام ځینو کې ولمانځل شي، ځکه چې ټول ځوانان باید خبر واوسي له دینه. خو متاسفانه په دې کال کې د ارګ کې ولمانځل شول چې زیاتو خلکو زیاتو ځوانانو ورته لاسرسی نه درلود، او دا ورځ باید داسې ځای کې ولمانځل شي چې عام ځي ټول ځوانان باید خبر واوسيږي. بل دا ویل غواړم چې په دې ورځ کې باید هغه ځوانان راټول شي چې استعداد ولري. د همدغې لارې موږ کولای شو چې ځوانان وهڅوو. اوس زیاتره موږ د لوړ پوړي هغه دي چې نمایشي خبرې کوي، باید عملي هغه ته ځان هغه چې دا کارونه باید عملي اوسي، چې زه ویل دا باید عملي وکړي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی چې د ځوانانو د ورځې په غونډه کې ګډون کړی وو، له ځوانانو یې وغوښتل چې له ده سره مرسته وکړي تر څو وران افغانستان په ګډه آباد کړي.
شما بید نیستین،
تاسو د ولې ونې نه یاستئ چې له هر باد سره یو خوا ته ولاړ سئ. تاسو د افغانستان د راتلونکي جوړونکي یاستئ. ستاسو سرنوشت دا دی چې د افغانستان بحرانونه ختم کړئ. ستاسو رسالت دا دی چې فساد ختم کړئ، او هدف مو دا دی چې ملي یووالی تمثیل کړئ.
له سیاسي خبرو ور هاخوا جمهور رئیس غنی له ځوانانو سره ژمنه وکړه چې دوی ته به کاري فرصتونه برابروي.
دری هفته 800 بست تدارکات اعلان میشه.
دا اونۍ د تدارکاتو 800 بستونه اعلانېږي. په دوه اونۍ کې د ملکی خدماتونو 5000 بستونه اعلانېږي. تقریبا میاشتې د خونکو 8000 بستونه اعلانېږي. او هغه شفافه پروسه چې په الکترونیکی تذکرو کې عملی شو په دې ټولو کې به عملی کیږي.
در تمام از اینا عملی میشه.
لیمه دقیق چې د ځوانانو د نړیوالې ورځې په منځلو کې برخه اخیستې وه، په دې خوشحاله وه چې ډېرې مثبتې او هیله بښونکې خبرې یې واورېدې.
خو په سخنان مثبتې کې بسیار زیات توجه مرا جلب کړه.
ډېرې مثبتې خبرې وشوې چې زما توجه یې جلب کړه. جمهور رئیس، لومړۍ مېرمنې او یو شمېر ځوانانو چې ښه استعدادونه یې درلودل ښې خبرې وکړې. موږ ټولو ته جمهور رئیس او لومړۍ مېرمنې یوه مثبته انګیزه راکړه. همدا ډول دوی موږ ته ډاډ راکړ چې له دې وروسته به ځوانانو ته ډېر کاري فرصتونه برابروي.
خو د دې غونډې یو بل ځوان ګډون کوونکی ابراهیم ایمان بیا وایي یوازې په خبرو وطن نه جوړېږي. هغه له چارواکو غواړي چې د ځوانانو د ژوند د ښه کېدو په خاطر باید اساسي کارونه وکړي.
دومره ډېر ځوانان دي که دولت د دې ځوانانو نه کار واخلي دا یو قوه ده، قوي قوه ده. کېدای شي مثبت بدلونونه لاشي، لږ تر لږه کېدای شي ځوانان نشو ته مخه نه کړي او ځوانان خارج ملکونو ته لاړ نه شي. تاسو اوس پله پوهېږئ چې ځوانان خارجي ملکو ته دي واجه روان دي چې دلته بیکاري ده. نو که دوی کار ځوانانو ته پیدا کړي، رښتیا چې د کومې خبرې کوي، کومې ژمنې کوي، په دې عمل وکړي، انشاءالله چې وطن ګل ګلزار ده.
د ځوانانو د نمانځنې په ورځ ډېرې خبرې ځوانانو ته په کارموندنې راټولې وې. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د ځوانانو د برخې مشاور میرویس میرزکوال وایي دوی د ځوانانو د دې ستونزې د حل په خاطر چې ډېرې بیکاره دي یوه ځانګړې کمیټه جوړه کړې چې مشري اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله کوي.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت په وړاندیز او د کابینې د پریکړې په اساس یو د کاریابۍ او اشتغال ځای کمیټه ایجاد شوې ده چې ریاست د جلالت مآب رئیس صاحب اجرایي په غاړه ده. د دې کمیټې هدف او موخه دا ده چې ځوانانو ته په ټول افغانستان کې د کارموندنې د طرحې جوړې کړي او عملي کړي. د دې کمیټې په ایجاد سره زه مطمئن یم چې انشاءالله ځوانانو ته به لا چانسونه، نوي فرصتونه د کارموندنې برابرېږي او هغه به عملي کیږي.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان عبدالفتاح اشرت احمدزی هم ځوانانو ته ډاډ ورکوي چې د دولتي ادارو ترمنځ له همغږي وروسته به د دوی ستونزې کمې شي او په ډیرو ادارو کې به ځوانان مقرر شي.
د افغانستان دولت کومې دولتي ادارې چې دوی ټول په خپل منځ کې ډېر ښه همغږي رامنځته کړې ده او د دغه همغږۍ په یعنی علت به وي چې موږ به وتوانېږو د ټولو ځوانانو دپاره چې بېکار وي هغوی د کار زمینې برابرې سي. یعنې په نورو لارو کې به هم دوی ته مثلا که څوک په لوړو زده کړو کې غواړي څه خپل چارې مخته یوسي د هغوی دپاره به ښه فرصتونه برابر سي. دا ډېر ښه او ښه پیغام به وي انشاءالله. یعنې په ټولو برخو کې به موږ وتوانېږو د ځوانانو دپاره ډېرې ښې زمینې ورته هر برخه ورته پیدا سي.
خو د پکتیا پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو له پوهنځي څخه فارغ همایون همت بیا وایي چې په دولتي ادارو کې لا هم مقررې په اړیکو او رشوت سره کیږي. هغه وایي دوه نیم کاله کیږي چې له پوهنتون څخه فارغ ده، خو اوس د چوک په سر ولاړ وي او د ورځې مزدوري کوي.
کومنګ راځي په افغانستان کې وګوره ډیر ځوانان دي چې بیکار دي، له پوهنتونونو عالی تحصیلاتونه فارغ دي، تاته دي چې ماشریګان لري په کورونو کې ناز دي. دا چې زه دوه نیم کاله کیږي د حقوق له پوهنځي څخه فارغ یم او فعلاً ما څومره امتحانونه چې ورکړي دي 95 وات یا تات یا دغه نمرې مې وړي دي، حتی ته دي چې څوک چې 25 نمرې وړي وي په هغه پوسټ کې چې ما سره آزاد رقابت لري امتحان ورکړی وو، هغه دی یو شخص لخوانه چې فعلاً قدرت لري او هغه کس واخیسته په وظیفه باندې کو. فعلاً زه هم بیکار یم، فعلاً هم روز مزدوري کوم.
دا اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو معینیت د پروګرامونو د همغږۍ رئیس حضرت الله شریفی که څه هم وایي د ځوانانو ډېرې ستونزې حل کړي او دوی ته یې مختلف فرصتونه برابر کړي، خو بیا هم ځوانانو ته وړاندیز کوي چې له خپلې بړستنې سره سمې پښې وغځوي. هغه زیاتوي ځوانان باید هر وخت حکومت ته سترګې ونه نیسي، بلکې خپله دې هم د ژوند د ښه کېدو په خاطر لاس وښوروي.
زموږ غوښتنې باید د نورو هیوادونو د ځوانانو ته ورته نه وي. زموږ باید د خپل هیواد د ځوانانو او وضعیت درکو، د وضعیت نه وروسته باید هماغه ډول خپل ځان د ټولنې سره عیار کړو. همداشان ټولنه مطالعه کړو چې زموږ ټولنه څه ته اړتیا لري. وګورئ اوس مهال کې زموږ زیات ځوانان یو مسلک ته اکثریت حقوقو ته مخه کوي یا اکثریت اقتصاد ته مخه کوي، تر حال کې دا هم د ټولنې لپاره ضرور دی. ولی دلته زموږ ځوانان تخنیکي او مسلکي زده کړو ته اړتیا لري. ترڅو موږ ځوانان په تخنیکی او مسلکی زده کړو باندې سمبال شي، یا که نور نړۍ ځوانانو ته وګورو، په نور نړۍ کې ځوانان په مختلف واړه واړه بزنسونه په پرلار باندې اچولي. لنډ هېواد موږ ته هند دی، په هند کې اکثریت ځوانان دولت سره کار نه کوي، هغوی خپله واړه واړه بزنسونه ځانو دپاره جوړ کړي، وړې قرضې ترلاسه کړي دي چې دغه سهولت اوس ځوانانو معینیت هم ځوانانو دپاره مهیا کړی دی. دوی کولی شي وړې قرضې ترلاسه کړي، نه تنها چې ځان دپاره کار پیدا کړي، بلکې کولی شي نور ځوانانو دپاره هم دوی کار پیدا کړي.
خوږو اوریدونکو، د ایوی بلې تاندې څانګې د پای شیبو ته راورسېدو. دا او د ازادي راډیو نورې خپرونې په دې پته هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.com، او که فیسبوک ته لاسرسی لرئ په دې پته مو هم څارلی شئ، facebook.com/تاندې څانګې. تر بلې تاندې څانګې مو علامل.
Dada ga janga.